خرج کړی دا قیمت هم دی او ثروت هم د سیخنه دی نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړی دی چې کوشش کوو د قرارداد دولت په سطح دی او کمپنیانو سره اوږدمهاله وګ دی 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ به هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی خلک راضي نه دي زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کوي ولس لپاره د خدمت هغه شي
پوجر صاحب تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي مثلا کې گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی دلته کې 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري فکر نه کوئ دا تش نمونه دي
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي اغه مشتریان زیات شي او نیم 2 میلیون ته دوی اغه خپل کیپاسټی او ظرفیت چې دغه نه پورته نه وړي نو بیا کوشش کوي خو اغه ټکنالوژي باید راوړي اغه ظرفیت پورته کی اغه لږ وخت اخلي نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي اغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال دی یو کس انټرنیټ دوه کسان ته کیږي نو دی وجنه اغه سرعت هم کمیږي او بل اغه تنونو چې مثال دی لږ زر کسان دی پر دی الته دوی مثال شل زر انځو زر کسان استفاده نه کوي نو کمپنیانو کې غفلت شته دی باندې وکړو کو ان شاء الله دا مشکل کوشش کوو چې حل کو خو کمپنیان اکثره ولایتو کې مونږ ته دي امنیتی ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی
په افغانستان کې ټلیفون الګ تر لګه لته رو سوار لس پنځل لس کولونو را پدې خو دا کومي شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي تم دا و چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راغته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې خو لا هم نرخونه لوړ دي په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه برابرټي
کچیرته د سیمې په سطح یا د نړۍ په سطح افغانستان مقایسه کو زمونږ نرخونه ډیر لوړ دي بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی د دې هر کمپنۍ سره ځان ته دی هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونو گیټ وی په لاس کې وي خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نورم راټیټ کو ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلای دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي
یو بل موضوع چې ډیر زیات جدي دی او زموږ ډیر هیوادوال سره مخامخ دي خلکو ته سرخوګي پیدا کړی هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي خلکو ته ډیر زیات ستونزې پیدا کړی دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دي سرته رسیدلي یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزې حل نه شوه اوس د ساسې پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو څه ناسه حل شوه
یو نوې طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت په کېشته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلي ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي د بازار پر سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه اوسي. خصوصا د سلام اول از چراغلې مشبته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر تر وغورځو انشاءالله. د خپل کېږي د افغان سیم هم را سره وعده کړې ده، هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي، هغوی داسې وعده را سره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو، هغوی سره به کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی، دا د نوم دی، که چېرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی، انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي، خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرڅېږي او پلورې خو په درس کې روان
دي. د دې دپاره خاص تدابیر نیول کېږي، څو ورځې کې به وګورئ چې آپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې چې خرڅېږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزیر داخلې ته، سرمالې ته، امنیت ملي ته مې هغه رسوله چې دغه کوم ځای کې غیر رجستر سیم کارتونه خرڅېږي، غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړلی شي، وایندا کې به دغه ونه کړو. اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، انشاءالله نتیجه به ورکړي.
اصلا ستاسې معلومات څه دي وزیر صاحب، چې ولې مخابراتي شبکې، دا کوم خصوصي شبکې چې دي، دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي، دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي، دوی کومه اقتصادي ګټه پکې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکیرې نشته دي، دوی هم نشي کولی چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي، ټریک کړي چې دغه تذکیرې دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکیرې باندې لس سیم کارتونه خرڅ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکیرې دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله ده، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجستر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی، د زما په نوم باندې رجستر شوي، صحیح دی کنه، هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب، په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري، هیڅ امکاناتی نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري، هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نه مو د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درې څلور میاشتې کې فعالېږي. کله چې دغه مو فعال کړلو، د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ دې ته هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې، څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقاً غلا دي، غیر قانوني دي، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترا له طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي، که نه نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه بکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري شریک دي.
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو د کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو او یو ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی دا دوی ته راځي، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثر کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرار داد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دو روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال یې ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یوه لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهنیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود
حتی د دولتي درون نه باج اخیستلو
دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنوال راته وایي.